مرجع اکبر احمدی تاسو ستړي مشي د خبرونه تر نه بجو دوام کوي او ریښه د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی چې طالبانو د هغو پنځو مشرانو د بندیز مدت تمدید کړی چې یو کال مخکې د ګوانتنامو له زندانه خوشې کړی او قطر ته استولی وو. د فراه والی د ولایت په خاکسفې دولسوالۍ کې د طالبانو او داعش د غړو ترمنځ د جګړې خبر ورکوي. دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. حمید هارون عثمان دا خبرونه وړاندې کوي.
امنیتی چارواکو وای په بغلان کې په هغه پوځي عملیاتو کې نه هاویاتانه مخالفین وژلي چې یو میاشت مخکې پیل کړي وو. د افغانستان جمهور رئیس دغه چینایي کمپنۍ لغړو سره خبرې وکړې چې د کابل جلال آباد د ترانزیتي لارې کاري د امنیتي دلایلو له امله درولې دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د می په دیر شمه د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د ایران د اټومي لانجې په بلداور خبرې وکړي. پورا خبرونه واوري. امنیتی چارواکي وای په بغلان کې هغه پوځي عملیات پای ته ورسیدل چې یو میاشت مخکې پیل شوی و. د کورنیو چارو د وزارت د ځانګړو قطو قماندان جنرال اسدالله شیرزاد آزادۍ رادیو ته وویل چې تیر ورځ ناوخته د دندغوري او مرکزی بغلان ډېرې برخې له طالبانو بیرته نیولې دي. د ښاغلي شیرزاد په وینا په دې عملیاتو کې نه اویا تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او دوه نوي تنه ټپیان او دېرش تنه نورې چې شپږ تنه یې پاکستاني اتباع دي د حکومتي ځواکونو لخوا ژوندي نیول شوي دي. ښاغلی شیرزاد وایي په دې عملیاتو کې د افغان ځواکونو دوه ویشت تنه ټپیان او څلور تنه وژل شوي دي. د بل خبر له مخې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي افغان ځواکونو په تېرو دوه ورځو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې درې شپېته یاغیان وژلي او یو شمېر هم ټپیان کړي دي. د کورنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې له مخې دغه عملیات په کندوز، بغلان، بدخشان، سرپل، کندهار، زابل، غزنی، خوست، پکتیکا، پکتیا او هرات کې ترسره شوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې یو شپېته مخالف وسلوال ټپیان شوي او یو تن هم روغ رمټ نیول شوی دی. د کورنیو چارو د وزارت په وینا په دې عملیاتو کې د پولیسو سربیره د ملي اردو او ملي امنیت کسانو برخه اخیستې وه. د خبر پاڼې له مخې وسلوالو مخالفینو ته تر ټولو سخت تلفات په کندهار او هرات کې اوښتي دي. د افغانستان جمهور رئیس دغه چینایي کمپنۍ لغړو سره خبرې وکړې چې د کابل جلال آباد د ترانزیتي لارې کارې د امنیتي دلایلو له امله درولې دي. په دې غونډه کې چې تېره ورځ پارک کې وشوه، د کورنیو چارو د وزارت د عامه محافظت د تصدۍ مسؤلانو هم برخه اخیستې وه. اشرف غنی د عامه محافظت د تصدۍ له مسؤلانو وغوښتل چې ژر تر ژره د دغه چینایي شرکت د غړو امنیت تامین کړي څو د بګرامۍ او سرخرود په مسیر د کابل جلال آباد د لارې کار بیرته پیل کړي. د چینایي کمپنۍ استازیو له ولسمشر سره ژمنه وکړه چې د دوی د امنیت د تامینېدو په صورت کې به دستي خپل کار شروع کړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به سبا له لاوس سره یوه دوستانه لوبه وکړي. افغان لوبډله نن لاوس ته رسیږي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکی علي اسکر لالی آزادۍ رادیو ته د دې لوبې په اړه وویل:
ما در راه آمادگی با سوریه
د وای له سوری سره د چمتووالي لپاره لاوس او بنگلاديش ته ځو. ټول لاوس سره یو لوبه وکړو، بیا له هغه ځایه بنگلاديش ته ولاړ شو او له بنگلاديش سره هم یو مسابقه وکړو. نړیوال جام ته د رسیدو لپاره افغانستان په ای ګروپ کې له سوری، کمبودیا، جاپان او سنگاپور سره یو ځای شوی دی. په دې ترڅ کې د افغان فوټبال ټیم لومړی لوبه د جون په 11مه له سوری سره د ایران په مشهد ښار کې ترسره کیږي. بیا به د افغانستان ټیم کمبودیا ته ولاړ شي څو د جون په 14مه خپل دوهم لوبه وکړي. او دا هم نړیوال خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د می په دیرشمه جنیوا ته ولاړ شي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره د ایران د اټومي لانجې په بل ډول خبرو کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جیفرات کې تیره ورځ وویل چې واشنگتن باور لري چې د نړۍ پیاوړي هیوادونه ویران کولی شي چې د اټومي لانجې په برخه کې یو هر اړخیز تړون ته د جون تر اخره ورسیږي. جنګکیری او جواد ظریف تیر ځل په اپریل کې په نیویارک غونډه کړې وه. ایران د امنیت شورا له پنځو دایمي غړو او جرمني سره په خبرو دی څو د جون تر اخره له ټاکلي ضرب الاجل سره سم یو تړون وکړي. د دې تړون له مخې به نړیوال پر ایران لګېدلي بندیزونه کموي او ایران به له یو شمېر اټومي هڅو لاس اخلي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې متحده ایالاتونه هڅه کوي چې روسیې سره په مشترکو ګټو کې همکاري وکړي، البته که چېرته د اصولو د لاندې کولو مسله پکې نه وي. جو بایدن تیره ورځ په واشنګټن کې د بروکینګز انسټیټیوټ په تحقیقاتي مرکز کې د دغو همکاریو په ارتباط د ایران مسلې ته اشاره وکړه او ویې ویل
I see it being overwhelmingly in our
interest. دا وای زما په نظر دا زموږ سخته په ګټه ده چې د ایران په برخه کې همکاریو ته دوام ورکړو. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه همداراز له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګډو همکاریو ته اړتیا شته. په ورته وخت کې جو بایدن د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین اعتراض وکړ چې د اوکراین کریمیا تیر کال د مارچ په میاشت کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې مداخله کوي. سوریایی فعالان وایي چې اسلامي دولت ډلې یادایش د سوریې په مرکزي سیمو کې د پالمیرا په ښار کې شل تنه په ډزو وژلي دي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې وویل چې داعش دا کسان تېره ورځ په پالمیرا کې د خلکو د یوې ډلې مخې ته په مرمیو وویشتل او ویویل چې دغو کسانو د حکومت ملاتړ کاوه. داعش د می په شلمه د سوریې له حکومتي ځواکونو څخه د پالمیرا ښار ونیوه. د بشري حقونو د څارونکو په وینا په تیرو اتو ورځو کې چې داعش دا ښار نیولی دی تر 260 ډیر کسان د ښار دننه او شاوخوا وژلي دي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل چې ناټو به د ټولو اروپایي هیوادو د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا حمایت وکړي. ستولتنبرګ تیره ورځ په واشنګټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په څیړنیز مرکز کې د خبرو پر مهال په اوکراین او نورو سیمو کې د روسیې هڅو ته هم اشاره وکړه. دوی ویل چې ماسکو د خپل پوځي ځواک او تیری کوونکي نشنالیزم په مټ پر خپلو ګاونډیو خپلې غوښتنې مني او د هغوی مځکې لاندې کوي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناټو به هڅه وکړي څو د روسیې ګاونډي هیوادونه ګرجستان، مالدوویا او اوکراین ته ډاډ ورکړي چې باثبات او خپلواک به پاتې شي. د یوې نړیوالې طبقه بندۍ له مخې په اقتصادي ډګر کې روسیه او اوکراین په تېر یوه کال کې شاته پاتې شوي دي. د هغې طبقه بندۍ له مخې چې تېره ورځ په سویس کې د اداري پرمختیا انسټیټیوټ خپره کړه، روسیه د نړۍ د یو شپېتو ښو اقتصادونو په ډله کې له 1950 ته ښکته شوې ده. د همدې انسټیټیوټ په وینا اوکراین بیا 11 درجې ښکته شوی دی او 6 مقام ته رسېدلی دی. د اداري پرمختیا انسټیټیوټ د دغه خراب اقتصادي ولایت جګړې یادوي. د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلاوه بلتون غوښتونکو او دولتي ځواکونو ترمنځ په جګړو کې تر 6000 ډیر کسان د تیر کال له اپریل راهیسې وژل شوي دي او د 2014 کال په مارچ کې چې کله روسیې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، لویدیځ پر دغه هیواد یو لړ بندیزونه ولګول. او وروستی خبر دا چې د اسپانیا حکومت وایي چې پولیسو 24 تنه په اسپانیا او بریتانیا کې په دې تور نیولي دي چې افغانان اروپا ته په قاچاق وړل. د اسپانیا پولیسو په یو بیان کې چې تېره ورځ خپور کړي وویل 14 تنه دوی نیولي او د بریتانیا پولیسو 11 تنه د لندن په هیترو هوایي ډګر کې نیولي دي. د اسپانیا د پولیسو په وینا د قاچاقوړونکو په تېرو شپږو میاشتو کې 4,250,000 ډالر له هغو افغانانو چې اروپا ته یې را رسولي دي ترلاسه کړي دي. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې بیا هم غوړی د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی څو د طالبانو د هغو 15 مشرانو د بندیز موده تمدید کړ چې یو کال مخکې د ګوانتنامو له زندانه خوشې کړي او قطر ته استولي. پر دغو مشرانو لګول شوی بندیز 3 ورځې وروسته پای ته رسیږي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې د طالبانو له مشرانو سره له نرمښته کار واخیستل شي.
زما په نظر اوس وخت دې را رسېدلی دی چې د طالبانو مشرانو سره د یو څه نرمښت نه کار واخیستل شي.
د فراه والی د دې ولایت په خاکسفید ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش د غړو ترمنځ د جګړې او دواړو خواوو ته د درنو مرګ ژوبلې خبره کوي. خو هغه دا مسله چې ګواکې په خاکسفید کې د داعش پر غړو د طالبانو حمله دي د ایران د سپاه پاسداران او طالبانو له پټو خبرو سره ارتباط ولري نه تاییدوي.
دا چې د دې مسلې هغه دومره استخباراتي جرړه آیا له ایران سره نښتي، زه په خپله معلومات نه لرم، زه نشم قضاوت کولی.
د کونړ والی وایي نه به په خپله په فساد کې ښکیل شي او نه به هم چاته د فساد اجازه ورکړي.
تعهد درڅخه کوم چې په خپله په هیڅ نه په فساد کې لاس ونه لرم.
په نړیوال موضوعاتو کې د چین د شنجن ایالت په یغور مسلمانو بیلتون غوښتونکو د چین د حکومت د نویو اقداماتو له حاله مو خبرو. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې خپرېدو ته چمتو دي. د اساسي او بشري حقونو په اونیز پروګرام کې د کار د حق مسأله څېړل شوې.
کار یو بشری حق دی د ټولنې. بې د کار هیڅوک نسی کولی چې هغه خپل ژوند او معیشت په مخ بوزي.
ژوند په شیبو کې هم مه هېروئ. د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی چې د طالبانو د هغو پنځو مشرانو د بندیز موده تمدید کړي چې درې ورځې وروسته پای ته رسیږي. د طالبانو دغه پنځه مشران کال مخکې له ګوانتنامو زندانه دوحې ته انتقال شوي وو. پر دوی بندیز لګېدلی و چې بهر ته به سفر نه کوي او په افغانستان کې به له طالبانو سره اړیکې نه نیسي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا په دې باور ده چې پر طالبانو باید فشارونه کم شي څو د سولې پیل شوې هڅې ښې مخ ته ولاړې شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د پنځو طالب مشرانو چې د یو کال راهیسې په قطر کې اوسي د تګ راتګ پنځه کلن بندیز د دوشنبې په ورځ پای ته رسیږي. د طالبانو دغه مشران نورالله نوري، عبدالحق وسیق، محمد نبی عمری، خیرالله خیرخوا او محمد فاضل اخوند امریکایانو یو کال مخکې له ګوانتنامو زندان څخه خوشې کړل او په بدل کې طالبانو امریکایي عسکر بو برګډال خوشې کړ. امریکایانو تر دې تبادلې وروسته د قطر له دولته وغوښتل چې د طالبانو دا کسان باید نورو هیوادو ته سفر ونه کړي. برګډال نږدې پنځه کاله مخکې تر تبادلې هغه وخت طالبانو نیولی و چې دی په افغانستان کې د خپلې پوځي اډې په خپل سر وتلی و. اسوسییټډ پرس اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې دوی له قطري چارواکو سره خبرې کړې دي څو پر دغو پنځو طالبانو لګېدلی بندیز چې د جون په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي تمدید کړي. خو تر اوسه سپینې ماڼې په ښکاره اعلان نه دی کړی چې له قطر سره د دغه بندیز د اوږدېدو پر سر کومې موافقې ته رسېدلې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې روانې دي. که چیرته پر دغو پنځو طالبانو بیا بندیز ولګول شي ممکن دغه هڅې اغېزمنې کړي.
زما په نظر اوس وخت د ډېره رسېدلی دی چې د طالبانو مشرانو سره د یو څه نرمښت نه کار واخیستلی شي او که دوی دا سوچ کوي چې پر دې باندې به موږ دغه تعزیرات تمدید کړو دا به ګټه وکړي. زما په خیال چې
د امریکا په کانګرس کې په تیرو دولسو میاشتو کې څو ځله پر دې خبرې وشوې چې قطر باید د دغو پنځو طالبانو سمه څارنه وکړي. په کانګرس کې د استخباراتو د کمیټې جګپوړی غړی آدم شیف وایي چې دی تیرو دولسو میاشتو ته دومره اندېښمن نه و لکه اوس چې دیارلسمې او تر دې وروسته یولسو میاشتو ته اندېښنه لري. د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا د طالبانو په دغو پنځو کسانو کې لږ تر لږه یو تن په پټه په تیرو دولسو میاشتو کې له وسلوالو سره اړیکې نیولې دي خو د دې ارتباط په اړه نور معلومات نه دي خپره شوي. البته په دې برخه کې سپینې ماڼۍ ویلي وو چې د یو طالب د څار هڅې زیاتې کړې دي. تیر اونۍ د امریکا په سینا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین هم وویل چې د قطر د پنځو طالبانو په ډلې کې لږ تر لږه یو تن له نورو طالبانو سره اړیکې نیولې دي. البته د دغو طالبانو په ډله کې څلور تنه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي چې د قانون له مخې د دوی سفر منع دی. د کانګرس یو شمېر غړي دا اندېښنه لري چې دا طالبان افغانستان ته ولاړ نشي او هلته په جګړو کې برخه وانخلي. د روانې میاشت په پیل کې د کانګرس د استخباراتو په کمیټه کې د جمهوري غوښتونکو دیارلس غړو ولسمشر باراک اوباما ته یو لیک واستاوه او له هغه یې وغوښتل چې د قطر له حکومته وغواړي چې پر دغو پنځو طالبانو د سفر لګېدلی بندیز تمدید کړي.
و مورد چې طالبانو هغه پنځه مشران چې له یو کال راهیسې له ګوانتنامو زندان څخه قطر ته انتقال شوي دي د نظربندۍ وخت د دوشنبې پر ورځ پای ته رسیږي. خو د دوی په ډله کې څلور تنه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو له قوانینو سره سم له یو هېواده بل ته د سفر حق نه لري. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي هم ټینګار کوي چې د دغو کسانو د څار موده تمدید شي. دا موضوع احمد شیبر بیا هم د افغانستان د سولې د عالي شورا له ویان مولوي شهزاده شاهد سره شریکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې په تور لیست د دغو کسانو شمولیت د سولې پر خبرو ته تاثیر کولی شي. مولوي شهزاده شاهد په ځواب کې وویل
که دوی ټول عمر په تور لیست کې پاتې شي او جنګونه دغسې په شدت باندې ادامه وکړي موږ ته څه فایده ده؟ موږ ته که دوی د تور لیست نه ویستلی شي خو د سولې په خاطر همکاري وکړي، دوی دپاره دفتر او ادرس وي او دوی نور هم تشویق او ترغیب شي چې په جنګ باندې خو دا مشکل حل نه شو. یوه لاره پاتې ده او هغه د سولې لاره. موږ افغانانو ته ضرورت لرو، ګاونډیانو ته ضرورت لري او جهانیانو سولې ته ضرورت لري ځکه په دې اور کې تقریبا
ټول سوځي. نو د سولې د لپاره په کار دا ده چې یو څه سیاسي مصلحتونه هم په نظر کې ونیول شي.
مولوی صاحب، تاسو په دې ټینګار کوئ چې یو څه باید له نرمښت نه کار واخیستل شي، خو د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي دا اندېښنه لري چې د طالبانو دغه پنځه مشران که چېرته آزاد پرېښودل شي، ممکن دوی بېرته افغانستان ته ولاړ شي او په جګړو کې برخه واخلي.
دوی مخکې هم ډېر طولاني جنګونه تېر کړي وو او بیا د سختې بندیخانې هم ولیدلې تر ګوانتانامو پورې، او د خپلو بچو او د خپلو کورنیو نام لري پاتې شوي دي. د دې نه پس به د جنګ او د تشنج او د افغانانو سره خصوصا د افغانانو په منځ کې د جګړو به دی طرفداري ونه کړي.
مولوی صاحب، دا خو ستاسو نظر دی، لیکن په تیرو دولسو میاشتو کې یو ځل داسې راپورونه خپاره شول چې د طالبانو دغو مشرانو د حقاني ډلې له ځینو غړیو سره کتلي دي. بیا یو ځل داسې راپور خپور شو چې د دوی یوه غړي په افغانستان کې له نورو طالبانو سره ارتباط نیولی دی. که چېرته دغه تورونه حقیقت ولري، فکر نه کوي که چېرته دوی آزاد وګرځي په افغانستان کې به په جګړې کې برخه واخلي؟
صحیح ده چې نن جامع جهانی په افغانستان کې په شکل د اشکالو دخیل ده او هغوی په دې باره کې به نظریات ورکوي، تشویشونه به ورسره وي، مګر څومره چې افغانان په خپل منځ کې یو بل ته ځان نږدې کوي، بین الافغاني مذاکراتو ته به لاره خلاصېږي، او تر څو چې بین الافغاني مذاکرات شروع نه شي، که موږ ته ګاونډیان جهانیان تفصیلات هم برابر کړي، دلته به سوله را نه شي. دا خبره چې بعضي احتمالات دي، چېرته دوی ټلیفون کړی دی یا به آینده څه وکړي، خاتمه مستوره ده. ولې تر کوم ځای چې موږ په قطر کې طالبانو د مشرانو سره دوه ورځې مفصلې خبرې وکړلې، او یا اوس لوی وړې خبرې روانې دي، رابطې کېږي، تبادله د نظریاتو ده، زه ورته خوشبین یم.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد و چې د هغو پنځو طالب مشرانو د برخلیک په اړه نظر څرګندوه چې یو کال مخکې له ګوانتنامو زندان څخه خوشې شول او قطر ته واستول شول. پر دوی د سفر کولو بندیز لګول شوی. یو تاسو کوم چې دغه بندیز 15 کلن نه دی، دا یو کلن بندیز دی چې درې ورځې وروسته امپایر ته رسیږي. د کانګرس د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي ټینګار کوي چې د دغو کسانو د څار موده دی تمدید شي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې د طالب مشرانو په وړاندې دریز یو څه نرم شي.
و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم، همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخلتون نشی.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین له دریو نه تر پنځو بجو پورې له آزادی راډیو نه واورئ.
په دې پروګرام کې نن بیا هم د سولې موضوع څېړل کېږي. د سولې د روانو هڅو په اړه چارواکي خبرې کوي. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او که هم کومه پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ. او هم کولی شئ چې د سولې په اړه موږ ته د 813 د افغان بي سي مخابراتي شرکت له لارې پیغامونه راواستوئ، موږ یې هرومرو درته خپروو. د فراه والی وایي چې د دې ولایت په خاکسفید ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش د غړو په جګړه کې دواړو خواوو ته درنې مرګ ژوبلې اوښتې او د داعش غړي له سیمې څخه وتلو ته اړ شوي دي. د فراه په خاکسفید ولسوالۍ کې طالبانو وروسته له دې د داعش پر غړو حمله پیل کړه چې د طالبانو یو پلاوی د ایران په بلنه تهران ته لاړ او د دغه هیواد له چارواکو سره یې خبرې وکړې. ویل کېږي چې په خاکسفید کې د داعش پر غړو د طالبانو حمله د ایران د سپای پاسداران او طالبانو له پټو خبرو سره ارتباط لري. اسمت څاروان په دې موضوع د فراه له ولی آصف ننګ سره مرکه کړې ده.
د سویل کیږي چې طالبانو په خاک سفید ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې چې مخکې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش په کنټرول کې وې له درو ورځو جګړو وروسته نیولې دي. دا موضوع تاییدوي چې دا سیمې داعش له لاسه ورکړې او طالبانو نیولې.
تقریبا درې څلور ورځې د جنګ وتې په خاک سفید کې
دا منطقه چې دایش پکې ځاله کړې و البته دا اوله ځاله نه و د دینه مخکې دوی بکوا کې وو بکوا ولسوالۍ نه دوی په اتفاق سره خلکو په ګډه هغوی په خلاف یو نفیر عام غوندې وکړو چې طالبانو وسله والو ګروپونو هغوی هم د هغوی ته وویل چې تاسو به دا منطقه پرېږدئ بیا دوی راغلو خاک سفید ولسوالۍ ته مزار یا کال مزار ورته وایي دې منطقې کې دوی جی پی ایس چې دا غر ده اصلا ډېر لوی غر ده او ډېر بند غر ده پکې ډېر اساسي قرارګاه وي پخوا د جهاد په وخت کې د مجاهدینو ټولو قرارګاه په همدې غره کې وي حتی د روسانو په وخت کې دغه قرارګاه وي د مجاهدینو نیول شوي نه وي یعنې داسې غر ده د جنګ پایله نن ورځ دا وه چې دوی یو بل ته تلفات اړولي دي او تعداد کې ښه ډېر تعداد کې دوی د کال نه وتلې دي د جیجه منطقې ته داسې راپور ده چې داعش ګروپ ګویا جیجه د دوی سره مجاور غر ده دې منطقې ته اوښتي دي تر اوسه
داسې ویل کېږي چې طالبانو وروسته له دې د داعش په غړیو باندې په فراه ولایت کې حملې پیل کړې چې د دوی یو پلاوی ایران ته لاړی او د ایران له سپای پاسداران او ځینو نورو مقاماتو سره خبرې وکړې څه فکر کوئ چې د دوی دواړو خو خبرې او په داعش باندې په فراه کې حمله له یو بل سره ارتباط نه لري
مشکله ده چې سړی د پردې شاته د مجالسو د فیصلو په اړه اسانه قضاوت وکړي البته مسؤولانه قضاوت دا ده چې داعش په وړاندې خلک یو نفیر عام وجود لري دغه د ننګرهار خلک د اسلام آباد خلک د جیجی خلک او دلته د دشت نسلا کې د ملخانو دغه منطقو ټولو خلکو زموږ سره هم خبرې کړې وې د داعش په اړه د دوی کرکه وجود درلودله زیات نقش پکې خلک د فراه لري د دې سیمې خلک لري دا چې د دې مسلې هغه دومره استخباراتي جرړه آیا له ایران سره نښتې زما په نظر زه په خپله معلومات نه لرم زه نشم قضاوت کولی
په خپله په فراه ولایت کې داسې ویل کېږي ځینې خلک وایي چې طالبانو ته پیسې راغلي دي او د ځینو خلکو په وینا دا پیسې له ایرانه راغلي دي
فراه یو بیل حالت کې ده سیمې تر کنټرول لاندې دي اما دا شی که په د دولتي نوم ترې نه وي داسې چې طالب یو کړی ده چې هغې له استخباراتي د سیمې له کړیو سره دوی ارتباطات لري او طبیعي ده چې هلته تحریکات وجود لري او دغه متاسفانه په دې دغه مخفي اړیکو کې به پیسې هم وي او وسلې به هم کارول کېږي او نور مضره اهداف به هم منتها مشهود او په اصطلاح په مخصوصه توګه دا په دې حد کې وجود نه لري چې موږ ووایو چې خامخا به دلته ایران پیسې تضیح کړي یا مسړی نشي کولی هم نشي ځکه طالب هر څوک چې روپۍ ورکړي شاید وایي
د فرال والی اسف ننګ سره په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د غړو ترمنځ د جګړې په اړه مرکه وه د فرال والی په خاک سفید ولسوالۍ کې د دواړو ډلو ترمنځ د جګړې خبره تاییدوي او وایي چې دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده خو نوموړی دا مسله چې ګواکې په خاک سفید کې د داعش پر غړو د طالبانو حمله د ایران د سپای پاسداران او طالبانو له پټو خبرو سره ارتباط ولري نه تاییدوي له فرانه زو کونړ ته د کونړ نوی والی وایي چې نه به په خپله په فساد کې ښکیل شي او نه به هم چاته د فساد اجازه ورکړي د کونړ نوی والی وحیدالله کلیمزی پرون د یوې غونډې په ترڅ کې د دې ولایت چارواکو او خلکو ته وروپیژندل شو روح الله انوري پرې رپورټ لري
د کونړ خلکو له نوي والي وغوښتل چې باید اداري فساد د ځنګلونو وهنه او د لرګیو قاچاق بند کړي او همداراز دی د ولایت د آبادۍ لپاره پوره هڅې وکړي
زما نوم حاجي فیض محمد دی او د دم کلي د کلیوالي شورا معاون یم او د نوي والي صاحب نه محترم والي صاحب نه موږ دا غواړو خپل سترګو یې نه برق نشته دی چپخانم دغسې چې دغه زمونږ ستونزې د ټول ولایت رپشي
خوږ شي بي شاعر کاتب شاه کاتب بیا بیا د شیر په ژبه له والي وغوښتل چې له زورواکو قاچاقبرو فساد کوونکو او ځنګل وهونکو دي کونړ ته نجات ورکړي.
دا فساد ورک کړه، بیت المال را له خوندي وساته، سوله پیدا کړه، سر او مال را له خوندي وساته. دلته دا خلک په هر رنګ کې خپلې ګټې ګوري. مونږ ته معلومه شوه چې جنګ کې خپلې ګټې ګوري. د خدمت ژمنه او په ژمنه دې وفا وکړه، که وس دې نه اوسې به لاړ شه استفا وکړه. منم چې ښه سړی و، غل او رشوت خور نه و، د چا په شان یې لس پنځلس چته کور نه و. هر قرارداد کې د پیفتي پیفتي خلاف سړی و، زړه سوی یې ډېر و، د کوتک سوټي خلاف سړی و. مونږ لیده، مونږ له ورایه ننداره کوله، جلالا خان په اداره کې گزاره کوله.
نوی والی وحیدالله کلمزی خلکو ته ډاډ ورکړ چې د هر ډول اداري فساد مخه به نیسي او هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې ملي شتمنی لوټ او په قاچاقي ډول یې نورو ځایونو ته انتقال کړي.
تعهد درسته کړم چې په خپله به په هیڅ نامه فساد کې لاس ونه لرم. که چیرې چا واورېدل، چا ولیدل، چا ثابته کړه چې دا مفسد دی یا په فساد کې لاس لري یا د مفسدونو ملګری دی، زه درته حاضر یم چې داوطلبانه خپل مخ تور کړم او دا تعهد درسته کړم چې هیچ چاته به اجازه ونه کړم، نه به ورکړم، نه به پرېږدم، ولو که ماته په ډېرو مشکلاتو هم تمامه شي، چې د دولتي چوکیو او قدرت څخه ناوړه ګټه پورته کړم. عامه خدمتونه د ستونزو سره مخ کړو، د وطن طبیعي شتمنۍ لوټ او تالان.
وحیدالله کلمزی د وردګو ولایت اوسېدونکی دی. د لیسانس تر کچې زده کړې کړي چې اوس د شجاع الملک جلاله پر ځای د کونړ والي په توګه په دنده وګمارل شو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. مخکې په یو راپور کې مو واوریدل چې پرون ولسی جرګې د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت استجواب کړی و او د پوهنې او لوړو زده کړو په محسو کې د ټیټ کیفیت له امله هغوی ته شکایتونه وړاندې کړل. په عین حال کې د زده کړو خصوصي کورسونو څخه هم خلک ګیله من دي. یو شمېر زده کوونکي وایي چې له دوی سره ناسم چلند کیږي او د دغو کورسونو فیسونه هم ډیر لوړ دي. دوی وایي د پوهنې وزارت د نه څارنې له امله دا وضعیت رامنځته شوی او دا ستونزه د هر کال په تیریدو سره ډیره شوې ده. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
د شخصي کورسونو یو شمیر زده کوونکي د ناسم او خوندي چاپیریال د نه موجودیت، د تدریس له ټیټ کیفیت او د زده کړو د دغو خصوصي مرکزونو د مالکانو لخوا د غیر قانوني پیسو له اخیستلو شکایت کوي او وایي چې حکومت باید دې برخې ته پاملرنه وکړي. له دې زده کوونکو یو شمیر یې ازادي راډیو ته وویل دوی د لا ښو زده کړو لپاره شخصي کورسونو ته مخه کوي، خو د دې کورسونو ډیری مالکان د ښه تدریس نه بلکې د پیسو راټولولو په لټه کې وي. د شبنم په نوم یو زده کوونکي وایي چې په کورس کې مسؤلین ورڅخه په بیلابیلو بهانو پیسې اخلي او ډیر ځلې په ناحقه وخت ضایع کوي.
کله چې موږ ته د فراغت سند راکول کېږي، له موږ څخه د پیسو غوښتنه کېږي. مسؤولان له موږ شیرینی هم غواړي. ما انګلیسي په شپږو میاشتو کې خلاصه کړه، اوس چې فارغه یم پیسې غواړي چې سند واخلم.
واسي دا ستونزې نه بلکې یو شمېر نور انجونې زده کوونکي په خصوصي کورسونو کې د ناسم چاپیریال څخه شکایت کوي او وایي چې د نورو زده کوونکو او کله ناکله آن د استادانو له لوري ځورول کېږي. دوی وایي د ټولګیوالو په پرتله د استادانو رویه له دوی سره متفاوته او ډیر کله نادرسته وي چې د دوی د زده کړو په اراده بدې اغېزې کوي. د سیما په نوم بل زده کوونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه ستونزې چې موږ یې په کورس کې لرو ډېرې دي. یو دا چې ډېر شاګردان سته دلته د زده کړو لپاره نه راځي، دوی د ازارولو لپاره راځي. موږ د ډیرو اقتصادي ستونزو سره کورس ته ځو، خو هلته هم درس
نشته. دا زده کوونکي د دې ستونزو ډېره پړه د پوهنې وزارت په چارواکو اچوي او ټینګار کوي چې د وزارت له لوري په کورسونو جدي څارنه نشته. د دیارلسو کلونو را په دې خوا په کابل او د افغانستان په نورو ډیرو ولایتونو کې د بهرنیو ژبو، کمپیوټر او د کانکور د تیارۍ لپاره ګڼ شمېر کورسونه فعال شوي او ویل کېږي چې د قانوني کورسونو تر څنګ یو شمېر په غیر قانوني ډول فعالیت کوي. د زده کوونکو د دې شکایتونو د سپیناوي لپاره مو د کابل په لرو پرتو سیمو کې څو کورسونو ته سر ورښکاره کړ چې د چاپیریال او درسي طریقو وضعیت یې له نږدې وګورو. د انلس په نوم د یو کورس مسؤول ضیا الله ازادي راډیو ته وویل د شاګردانو لپاره ټول هغه څه عملي کېږي چې دوی یې اعلانوي او د کورس دننه زده کوونکي هم خوندي چاپیریال لري.
یوازنی موضوع چې دلته ورباندې پاملرنه کېږي ښځینه طبقو ته د مسؤلیت ټینګولو موضوع ده. په همدې دلیل چې مزاحمت ونه شي، اوس د نجونو او هلکانو بېلابېل ټولګي جوړ شوي او د دوی فضا آرامه ده.
که څه هم د افغانستان د پوهنې وزارت آن په کابل کې د شخصي کورسونو د تحقیق شمیر په اړه معلومات نه لري، خو ټینګار کوي چې له ټولو کورسونو څخه په منظم ډول د څار بهیر روان دی. د نوموړي وزارت ویان کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل د غیر قانوني کورسونو په اړه هم دې وزارت اقدامات کړي او د غیر قانوني فعالیت اجازه چاته نه ورکوي.
هر کورس چې زموږ په وزارت کې رجستر نه وي فعالیت یې غیر قانوني ده. موږ هر کال په سلګونو دا ډول کورسونه بندوو. موږ د زده کړو له درختي او چاپېریال
زده کوونکي او کورنۍ د خصوصي کورسونو فعالیت سم کار ګڼي، خو وایي چې د خدمتونو له څارنګوالي باید څارنه وشي او یوازې هغو کورسونو ته د فعالیت جواز ورکړل شي چې معیار او په اصولو برابر وي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. اوس به حمید هارون عثمان ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
امنیتی چارواکی وایي په بغلان کې په هغو پوځي عملیاتو کې نه هاویا مخالفین وژلي چې یوه میاشت مخکې پیل کړي وه. د افغانستان جمهور رئیس دغه چینایي کمپنۍ له غړو سره خبرې وکړې چې د کابل جلال آباد د ترانزیتي لارې کار د امنیتي دلایلو له امله درولی دی. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به سبا له لاوس سره یوه دوستانه لوبه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د می په 13مه جنوا ته ولاړ شي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره د ایران د اټومي لانجې په بل داور خبرو کې برخه واخلي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې متحده ایالاتونه هڅه کوي چې له روسیې سره په مشترکو ګټو کې همکاري وکړي، البته که چیرته د اصولو د لاندې کولو مسله پکې نه وي. سوریایي فعالان وایي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې په مرکزي سیمو کې د پالمیرا په ښار کې شل تنه په ډزو وژلي دي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل چې ناټو به د ټولو اروپایي هیوادو د حاکمیت او مځکنۍ بشپړتیا حمایت وکړي. او د یوې نړیوالې طبقه بندۍ له مخې په اقتصادي ډګر کې روسیا او اوکراین په تیرې یوه کال کې شاته پاتې شوي دي.
خبرونه د ازادي راډیو په انټرنیټ پانا کې شته که غواړی بیا ولولې. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شي. د غرض د ازادي راډیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او واضح اوریدلی شي. په انټرنیټ کې د عکسونو لړۍ هم شته، د غرض ویډیو فلمونه هم کتلی شي. ازادي راډیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. وړاندې 2 اونیز پروګرامونه لرو، د اساسي او بشري حقونو او د غراز ژوند په شیبو کې. خو اوس به یوه نړیواله موضوع سیمه ییزه موضوع راواخلو. چین وایي له هغې رئیس چې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د مسلمانو بیلتون غوښتونکو ځپل پیل کړي، تر اوسه 171 تروریستي بریدونه شنډ کړي دي. پیکینګ وایي په شنجن ایالت کې د ایغور ټبرو مسلمانانو ترمنځ ناکراریو ته هغه ډلې لمن وایي چې د بهرنیو تروریستي ډلو سره اړیکې لري. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د سی سی ټی وی په نوم د چین تلویزیونی شبکې د 4 شنبه په ورځ د دې هیواد د پوځ د بریاو په اړه یو رپورټ خپور کړ. په دې رپورټ کې د دې هیواد سمندري ځواکونه او هیلیکوپټر له درنو وسلو سره ښودل شوي چې په ودانیو د بریدونو تمرین کوي. په رپورټ کې ویل شوي چې د چین په شمال لویدیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ځپلو د عملیاتو د پایل راهیسې تر اوسه 171 تروریستي هڅې شنډې کړي، خو چینی چارواکي د دې تروریستي هڅو په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه کوي. څېړونکي باور لري چې کېدای شي واړه حرکتونه او یا داسې حرکتونه چې سوله ییز به هم په دې لیست کې شامل شوي وي. د شینجیان ایالت ډېره سیمه د بهرنیو خبریالانو پر مخ تړلې. له همدې کبله د دې سیمې د امنیتي وضعیت په اړه د معلوماتو راټولول ستونزمن او یا ناممکن دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي د چین د تلویزیون په دې رپورت کې ویل شوی چې د دې تروریستي هڅو په سلو کې 9 شپېته د پلان جوړولو په پړاو کې وي او 112 مشکوک کسانو خپل ځانونه د چین امنیتي ادارو ته سپارلي. په رپورت کې دغه کسانو په اړه چې نیول شوي او یا د پولیسو لخوا وژل شوي څه نه دي ویل شوي، خو منتقدان په چین کې د مسلمانو بیلتون غوښتونکو د ځپلو په عملیاتو کې د وژل شوو کسانو د شمیر په اړه اندېښنه لري. د چین په شمال لویدیځه سیمه کې د مسلمانو بیلتون غوښتونکو پر ضد عملیات وروسته هغه پیل شول چې د تیر کال د مې په شلمه نیټه د شینجیان ایالت په مرکز ورومچي کې په یو بازار کې بمی چاودنې وشوې او دیرش کسان ووژل. په دې پسې په پیکینګ کې یو برید د درې برید کوونکو په شمول پنځه کسان ووژل. د سیدنی په پوهنتون کې د شینجیان ایالت یو تاریخ پوه ډیوډ بروفي د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي، په شینجیان ایالت کې تاوتریخوالی ډېر کله د محدودو کسانو لخوا رامنځته کېږي او سخته ده چې چین حتی د دې یو مورد هم موندلی وي. پیکینګ وایي د شینجیان ایالت د یو غور ټبرو په منځ کې هغه ډلې تاوتریخوالي ته لمن وهي چې له بهرنیو تروریستي ډلو سره اړیکې لري، خو په دې اړه یې کوم شواهد نه دي وړاندې کړي. یو غور فعالان بیا وایي په دې سیمه کې د هان چینایي ټبر د کډوالو د نفوذ پراختیا، اقتصادي ناسم وضعیت او د یغورانو په مذهبي او کلتوري فعالیتونو د سختو محدودیتونو لګول د دې سبب شوي چې خلک یې د پیکینګ په وړاندې غوسه شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
په قطر کې د 15 طالب مشرانو په اړه ډیرو اوریدونکو پیغامونه راستولي. محمد عارف وفا لیکي باید طالبانو د هغو 15 مشرانو نومونه چې په قطر کې اوسي له تور لست څخه وویستل شي، ځکه چې دوی د افغانستان په سوله کې ډیره مرسته کولی شي. ولی ولاله زابله لیکي د 15 طالبانو نومونه باید له تور لست څخه ووزي او د سولې پروسه د له همدې ځایه پیل شي. وحدت لغزنی تخیلی که زما په نظر د طالبانو 15 غړي باید آزاد پریښودل شي چې د سولې په خبرو کې خپل صلاحیت څخه کار واخلي. هدایت الله نعمان بیا لیکي چې د سولې په اړه زما نظر دا دی، تر څو چې ملا عمر ځان ښکاره نه کړي سوله نشي راتلی. رامش هم وایي سوله به هغه وخت راشي چې ټول افغانان سره یو شي. ازادي راډیو اوري او سم 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخېله دي چې ژوند په شیبو کې 19 پروګرام در تخپور کړو. پام وکړئ د اساسي او بشري حقوقو 19 پروګرام ته چې پکې د کار د حق موضوع چړل شوی ده.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په 0.5 څپه روښانه اوازې اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د کار د حق په اړه بحث کوو. زموږ سره په سټوډیو کې میلمه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د بل د سیمیز دفتر د ارزونی او چړین د څنګ مرستيال او د الواحد سیرت ملمدی. سیرت صاحب شړغلست.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی سر کې تاسو ته اساس محترم ادارې ته او د افغانستان ټول هغه وګړو ته اساس رادیو او یقه کنر د خزې خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
سیرت صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي، د افغانستان په وزیر قوانینو کې د کار د حق په اړه څه ویل شوی دی؟
اسلام د کار د کارمندنې کار ته تشویقولو په هکله څه ډېر ارشادات لري. زه فقط هغه حدیث ته اشاره کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی او سوال یې وکړ چې ماته پیسې راکړئ زما اقتصادي وضع کنه. نو رسول صلی الله علیه وسلم ده ته پیسې د دې له خاطر وسایل واخیستل، رسۍ او تبرګی، ول چې ته لاړ سه لرګي راوړه بازار کې عرضه کړه، الله به وسي له دې طریق نه ستاسې دغه د ژوند مشکلات به رفع شي. څه وروسته وخت چې دې صحابي سره بیا ملاقات سو پوښتنې ول چې الحمدلله زما ځوان ډېر ښه دی. نو دغه هغه تهداب دی چې اسلام خپلو وګړو ته د کار او د کار کولو رهنمایي کړې ده. نو په دې اساس باندې اولین بنسټ د کار او کار ته خلک اچول د اسلامي دستورات دي. خو تر څنګ چون بشري ټولنه ده او بشري ټولنه د وخت د تقاضا او د زمان د تیرېدو په هغه باندې چې خلک انکشاف کوي ترقي کوي مخته ځي، څه دستور او لوایح چې هغه په ملي او بین المللي سطحه کې هغه ته څه ارزښتونه او قواعد هغه ورته په مد نظر کې نیول سوي دي. نو پس د دغه اسلامي او بین المللي حقونو په رڼا کې کولای سو چې دا ادعا وکړو چې کار یو بشري حق دی د ټولنې. بې د کاره هیڅوک نسي کولای چې هغه خپل ژوند او معیشت په مخ بوسي. د کار په هکله څنګه چې اته څلوېښتمه ماده یو هر افغان دا حق د کار لري او تنظیم د امور د کار هغه به ذاتیت امورو کې تنظیم چې هغه حق د کار دی چې هغه په اساس د رخصتو باندې او ساعتونو باندې او مثال مریضي او کم ساعتونه با مزد کار سړی وکړي کم کارونه بې مزد هغه جلا هغه دی. خو زه صرف څو ټکو ته اشاره کول غواړم. د اصول د کارو دا دی چې دولتونه ملکونه سره او یا په خپله داخل کې موجودیت د کار ډېر مهم دی چې اول خلکو ته کار او کار کول د دې زمینه برابر سي او ورته پیدا سي چې تر و خلک وکول سي چې کار ځان ته پیدا کړي. بل دا دی چې دې کار ته د خلکو لاسرسی هم وي کنه لکه چې په بازار کې کارمندنه او فرض مثال بغیر د تبعیض نه او بغیر د هر څه نه باید ټولو ته علساویه کار پیدا سي. بل دا دی چې پذیرش د کارونو هغه مناسب وي داسې نه وي چې خدا نخواسته ناوړه کار چې هغه د ملک د اجتماع په خطر باندې داسې کارونه هم باید ونه سي. نو هسې کارونه چې کار خلکو ته پیدا سي د خلکو لاسرسي ورته وي او د ملک ضرورت ورته وي دا په داخلي هغه کې او کته بیروني چوکاټو کې همې کوی سي چې د بین المللي قوانینو په رڼا کې دولتونه سره کوی سي یو له بل سره د تفاهم پر رڼا کې کولای سي چې یو د بل د کارمندنې بازار یو بل ته سره عرضه کړي او اجازه سره ورکړي په نړیوال او بین المللي کچه باندې په نورو ممالک.
هغه څوک چې کار کوي د هغوی لپاره څه اصول او مقررات وجود لري؟
څنګه چې مخکې مو داسې عرض وکړ چې د حق کار په قانون کې سته د هغه له خاطره خاص اصول او تنظیم او مقرره لري. د هغه مقرره په رڼا کې که هغه په دولتي چارو کې کی او یا بیرون چارو کې باید هغه قانون د کار هغه تنظیم سي. د هغه په رڼا کې دولت هم د بشري د قوې نه استفاده وکړي د خپل کارونو له خاطره او که څوک شخصي کارونه کارخانې او کارخانجات او غیره لري د هغوی له خاطره هم همدغسې څه اصول او ضابط او مقرره ده پکې. نو په دغه د اصول او مقرر په رڼا کې به ټول که هغه دولت دی او که شخص دی خپل ځان به عیاروي. دولتي هغه کې څه ستونزه نشته خو شخصي کې بیا هم دا ستونزې سته چې د خلکو د مجبوریتونو نه د خلکو د ضرورتونو نه په اساس خلک بعضې څه ناوړې ګټې او استفادې پورته کوي دا ښه کار نه دی.
قدرمنو اورېدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوي دي.
ازادي
خزینه ته اجازه نه ورکوي چې دوی بشي تذکره واخلي.
عادلانه فیصله وه منګوله وک در شري.
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
ستاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
ایا هغه څوک چې د کارګر له قوې څخه ناوړه استفاده کوي په قانون کې د دې کسانو په اړه څه ویل شوي دي؟
نو نه څلوېښتمه ماده د قانون اساسي کې دا راغلي چې د کار اجبارول د منع دي. څوک نسي کولای چې څوک په یو کار باندې هغه مجبور کړي. خاصتا چې نن سبا جنگي حالت دی په داسې جنگي حالت کې او یا آفتونه کم کراځي څوک دغه د مجبوریتونو نه دغه د ظروف د اقتصاد نه ناوړه خلک ګټه پورته کوي دغه په قانون کې منع راغلی ده چې څوک نسی کولای د چا د بشري د نیرونه غلطه استفاده او یا دغه د مجبوریتونو نه د یو انسان سوء استفاده وکړي که هغه د جنگ زمینه وی که هغه آفات وی او هغه کدسه نور مسائل په ملک پیخیږي او یو کس مجبور دی چې یو مړی ډوډۍ ځانته پیدا کی، نو هغه څوک چې په خلک په کار باندې ګماري د منه دی په قانون کې، او که بیا احیانا څوک دې ته لاس لاندې کوي او کوي بیا په دې خلکو له خاطره په قانون د جزا کې ورته جزا ده، لکه 1516 ماده کې که څوک د خلکو د نیرونه په فری په هیله په استثمار او په نورو هغه باندې یا د ده دغه نیرو خرڅول په بل چا باندې دا جرم دی، د دې له خاطره جزا ته یې نه ده چې جزا یې په حبس طویل باندې ده، چې یعنې د 15 نه تر 15 کالو که څوک داسې او څوک د هغه د ضرورت نه سو استفاده کوي او یا ناوړه ګټه تر پورته کوي، دا چې کله محاکمو ته مراجعه وکړي او هغه څوک چې دا کار یې کړی باید هغه په حبس طویل باندې محکوم سي او جزا د محاکمو له طرفه ورته تعین سي، دا جزا.
ډیره مننه سیرت صاحب. قدرمن اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې وی خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک کلام مل سه.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو SMS 813 شمیرې ته واستوئ. د یو SMS په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبریال لپاره.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
مازیګر دی، لمر لغروزی، تور پټکی له کروندوزی. درنو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. نن مو د پښتو شفاهي ادبیاتو لې وداسي خواږه سینف خبرو چې ډیر به مو اوریدلې وي. د پښتو لسی ادبیاتو د خوږ سینف چې راز راز موضوعات د پښتو ټولنیز اقتصادي شرایط، کلتوري پابندي، دینی او عقیدوي مسائل، ساده ولسی افکار، ټوکی ټکالی او د پښتني کلتور بیلابیل اړخونه، خویونه او رواجونه په خپل لنډه غیږه کې رانغاړي. دا صنف د کاکړۍ غاړو او یا هم د کاکړۍ لنډیو په نوم یادیږي. له ما محبوب شاه محبوب او وګمیر شیدی سره ملتیا وکړئ.
درمنو اوریدونکو، کاکړی غړی چې تاسو ته به لنوم څخه داسې ښکاري چې د پښتنو دیوی قبیله کاکړو پورې منسوبې دي، خو دا لسوز او ګدازه ډک سنف د ټولو پښتنو سوچه او اصیل مال دی. هو، په پښتنو کې به داسې قبیله نه وي چې د دې غاړو په جوړولو کې لږه یا ډېره ونډه نه وي اخیستې. دغه ډول له نورو ټپو څخه یو جلا او بیل خوند او رنګ لري. تر اوسه به زرګونه کاکړۍ غاړې لیکل شوي وي، گنه چاپ شوی هم دی او نوری سینا پسینا لیو پشتا و بلتا را انتقال شوی دی. خیسته کستا رزا دا ستا دا قام بدی پر ما دا. اوریدون که ده کاکره غارو ده جورفت پا اره محبوب شا محبوب ده کابل پاهنتون ده جو ادبیاتو پاهنزیل و استاد پوهن مل اجمل کلی سر مرکه کرده د اوریدلو بلنه در کهو.
اصلا ده بولیسی ادبیاتو ده رمانسته کهولو پا باره که خسره دقیق تاریخ نشی ویلی کنه که مثلا بدی وقت که رمانسته شی بیدی. نو پامده اساس بانده ده کاکره غارو پا باره که هم سره سنشی ویلی. البته نظرون اشته ده مثلا بدی زینی خلق ویچ ده کاکره تا بنسو بیدی یوازی کاکره که رمانسته شی بیدی. نو بدی اساس بانده ده کاکره کاکړې غاړې وای خو مونږ بیا نور خلک هم ځینې قبیلې لرو چې هغه هم کاکړې غاړې لري کنه نو او بل کېدای شي ځینې خلک وایي چې دوی د هماغه کاکړو نه استفاده کړې ده البته موارد بیلابیل دي خو زه فکر کوم چې دا د کاکړې غاړو اهمیت ته نه کومه ګټه رسوي نه کوم نقصان که مونږ یې په یوازې کاکړو پورې محدود کړو او که په یو د پښتو خپل ولسي دغې وګڼو یو ژانر یې وګڼو صحیح شوه اوس په دغه کې کاکړۍ غاړې چې دي عموماً د لنډیو سره دا فرق لري چې دا او لنډۍ دواړه دوه مصري دي خو د کاکړۍ غاړو دغه چې وي هغه بېلابېل شکلونه لري مثلا لنډۍ ثابتې وي چې نه سپی وي بیا دیار نه سپی وي بیا ما او نه او دا په اخره کې راغلي وي کاکړۍ غاړې دوه مصري وي کله کله مقفا وي یو ډول او د سپو له پلوه برابرې وي کله نه وي مقفا یعنی یو ډول قافیه نه لري خو نظم به کې وي که نه نو دغه شانتې په دې شکل باندې دغې شکل وي ګمان کوم مم په همدې شکل باندې بېلابېل شکلونه یې ما لیدلې خو دوه مصري وي یو تقریبا یو عمره سپی لري کله مقفا وي کله مثلا مقفا نه وي کله دغه شانتې شکل وي خو د دې نه یو بله خبره دا معلومیږي چې عموما په کله چې مونږ ډېر احساساتي یو که نه ډېر احساساتي خبرې کوو مثلا د خوشحالۍ یا د خفګان یا بل لنډې لنډې خبرې کوو که نه کاکړۍ غاړې په همدې خاطر د دغه دغه د پښتنو هغه رواني او دا اړخ ته په همدې خاطر ډېر ورنږدې دي چې دا ډېرې لنډې ادا کېږي لکه سړی چې سړی پسې غږ کوي که نه مونږ کاکړۍ غاړو کې او د غږ هم د ډېر درد نه غږ کوي که نه یا بل کوي نو دا فکر کوم ما ته په کاکړۍ غاړو کې دا ډېره مهمه دغه ښکاره شوه او په همدې طریقه باندې عموما دا خو ډېره عامه خبره ده چې ولسي ادبیات او نور ادبیات د یو قوم فرهنګ محفوظ خوندي کوي که نه کاکړۍ غاړه هم د نورو ولسي جانورونو غوندې مونږ ته هغه د پښتنو هغه طرز تفکر او همدارنګه د هغوی هغه دغه ژوند د هغوی هغه محرومیتونه هغه نور ټول په کاکړۍ غاړو کې انځور شوي ښکاري
اوس د موضوعاتو په لحاظ عموما په کاکړۍ غاړو کې کوم موضوعات رانغښتل کیږي
او سړی ویلی شي چې د لنډیو غوندې دغه دي موضوعاتو لپاره یعنی عموما په کاکړۍ غاړې چې دي عشقي موضوعات پکې ډېر زیات دي که نه لکه د لنډیو غوندې خو نور اړخونه هم پکې شته دی مثلا اخلاقي پند دا هم پکې شته دی مثلا ځینې کېدای شي سړی وایي چې دیني خبرې هم پکې شته دی بېلابېل هم شته خو لویه برخه برخه هغه هماغه عشقي موضوعات دي او عشقي موضوعات خو عموما د ادبیاتو لوی موضوع ده ځکه چې عشق هغه شی دی چې احساساتو په راپارولو کې نقش لري عموما ادبیات د احساساتو د انتقال وظیفه لري که نه په دې احساس باندې کاکړۍ غاړو په باره کې هم دا خبره صدق کوي چې د پښتنو ځینې نور اړخونه هم پکې شته خو عموما پکې دغه د مینې موضوع ډېره ده او د دې نه بل د کار دا معلومیږي چې مونږ په کار ده چې د لنډیو ته چې څومره اهمیت ورکولی شو په کار ده چې تر هغې زیات لنډیو ته ورکړو هماغومره کاکړۍ غاړو ته هم ورکول په کار دي راټولول یې په کار دي سو ټولګې په پښتو کې چاپ شوي هم دي که نه خو بیا تر دې نور ډېر کار غواړي چې مثلا سړی ځکه چې څومره کار چې په لنډیو شوی دی ګمان نه کوم چې په کاکړۍ غاړو دي هغومره شوی چې سړی وویشي سړی د موضوعاتو له پلوه وویشي کلاسیفیکیشن ځکه کلاسیفیکیشن دا ګټه وي چې هغه هغه اسانه کوي دی اوس شي درک کړه چې وویشل شي د جوړښت له پلوه د شکل له پلوه کارو کار وشي راټول شي او دغه شانتې بېلابېل
عموما د دغه ډول ژانرونو د پرمختګ لپاره یو بل وسیله هنرمندان دي که چېرته هنرمندان دا ډول ژانرونو ته کار وکړي نو پرمختګ کولی شي څه فکر کوئ هنرمندانو دغه ژانر ویلی او که نه که چېرته یې ویلی دی نو ولې پرمختګ نه دی
کړی اوس نن زه خو یو دا دی چې پخوا به ولسي ادبیات د په همدغه شانتې مثلا یا به د هنرمندانو لارې را انتقالېدل یا به مثلا بېلابېلو ځایونو کې به چې استعمالېدل نو بیا به خلکو د ادب ولسي ادبیات به را انتقالېدل که نه نو زه وایم چې یو صرف یو دغې د انتقال یوه وسیله هنرمندان ده خو مونږ عموما چې د ادبیاتو باندې بحث کوو نو هنرمند هنر او بیا موسیقي یو بیل هنر دی هغه د ادبیاتو نه د سړی ویلی شي چې د موادو په توګه باندې استفاده کوي نو مونږ که د موسیقي نه بغیر هم مونږ ته پکار دي چې زمونږ خپل ادبیات محفوظ کړو ولسي ادبیات او نور ادبیات که نه نو د محفوظولو یوه لار دا ده چې سړی په دغه ژانر په دغه فوکلوري ژانر باندې یعنی په کاکړۍ غاړو باندې ریسرچ وکړي راټول کړي مکمل او محفوظ یې کړي که نه او ځکه چې دا دې لپاره هم مهمې دي چې عموما د ولسي ادبیاتو نه د یو قوم د تاریخ په لیکلو کې هم استفاده کېږي د هغوی د ادبي ذوق د هغوی د ژوند د هغوی د نورو بېلابېلو اړخونو نه پکې استفاده هم کېږي که نه نو دې لپاره هم مهمې دي او په خپله په دې خاطر چې اصیل ادبیات دي مونږ ته یو دغه لري نو په کار ده چې محفوظ یې
کړو استاد که چېرته مونږ لنډۍ راواخلو یو ځلې چې ولولو دستي مو یادېږي مګر کاکړۍ غاړو کې بیا دا خاصیت لک کمزور دی علت بی سی ولی د سزر د چانه یادیږي آیا د یوې سیمې پورې منسوب دی کنه
نہ زگ گمان کو منگ لنڈے سر ڈیر زیت بلد شیوی کو نا داغے اگر جوڑخت سرا اگر سٹرکچر سرا داغے سر ڈیر بلد شیوی نو چیو لنڈے اس دکو بیا غم بلم پزہن پاسانا اور اتل لیشی گنی کسڑے کاکڑے اوغاڑو تہ فکر وکی نو کاکڑے لنڈے بیا ہم زین مجبوریتوں لری کنا دما او دنا مثلا خام خابا تہ یو کی دری وی او بلکہ بنہ سپی وی وسنگ وسنگ وی او کاکڑے غاڑی کسڑے ڈیری دود شی او سڑے واوری ڈیری نو بیا کاکڑے غاڑی تر دغه ڈیری آسان دی تر
مشکل چې هر یوې ځانګړی خواند او رنگ لري د پکتیا اوسیدونکو یې عارف شابیا وایي چې د کاکړیو صنف هغه خواندور صنف دی چې تر دا مهاله ورته ډیر کار نه دی شوی خو یو شمیر پخوانی هنرمندانو له موسیقي سره یو ځای لوستي او اکثر وخت د اوري
نن کمیس یې باد وهي خېږي د کور په چړای و د سری خولې حلقه د پستی غېږي لایقه زه د کړم د چول ملنګ لغاړي واچولم دا تقریبا درې دانې ککړې یو دا اکثر وخت جو په کاکړستان کې ویل کیږي الته معمولا ډیر خلک وایي
د کابل په هنتون د ژبه ادبیاتو په هنزي محصل بابر زئی هم د کاکړې یو د خواندورتوب ستاینه کوي او وایي
په کاکړې هغه شری پورم دی چې وایي اتصلا بوي او دا پښتونخوا په محدود سیمه جاغه د کاکړستان وایي حل تدیر ویل کیږي نو په همدې خاطر ورته کاکړې وایي چې زیاتره په هغه ځای کې ویل کیږي کاکړې هم د لنډوی په شان ارزښت لري که هغه د هغونه زیات ارزښت نه لري د هغونه کم ارزښت هم نه لري او په دې کې هر ډول موضوعات که دینی عشقي سیاسي وطني او داسې نور مطلب رانغړل کیږي مثلا ویل کیږي چې یو وطني کاکړې ویل شي چې لکه خدای دې مل چې حسن خانه زید سترو ګرمیان له دا وو سلابه ده او یو وطنی باندې
شین خاله انجنی لاخی دی په لار ځیل خنداش نه دی کاکړې غړی یوازې د سړول لوري نه دی ویل شوی اکثره خزو هم ویلی او د خپل زړه غونې پکې وېستې دي د لغمان اوسیدونکو حلیمه وایي ک چې د غسنف ته د لنډې او پاندزا کار وشي نو ډیر به مشهور شي
کاکړې غړې د اشپایي ادبیاتو یو سمته چې په هغه کې د سوال په ځواب په طریقې باندې ویل کېږي دا د خوشحالۍ په وخت کې په خوا ډېر ویل کېده خو اوس په دې وختو کې ډېر کم ویل کېږي او دا ما ډېر او ډېر خوندورې په اوس مهال کې څو سندرغړې دا ویلې دي دا سوال په ځواب په طریقې ویل کېږي
د حلیمی په خبره په دغه فورم کې بیلابیل تاریخي او شقي موضوعات هم ځای پر ځای شوې دي چې موږ سره یې په لسګونه بیلګي موجود دي غرڅنۍ ساهو هم یو له هغه پیغلو څخه ده چې کله نا کله کاکړې وي د نوموړي په خبره چې کاکړې غاړي هغه چوکاټ دی چې په اوس وخت کې له پامه غورځېدلې که چیرې هنرمندان دغه فورم ته کار وکړي نو د شفاهي ادبیاتو یو قوي صنف به یې راژوندی کړی وي
د کاکړې بابا وایي چې د فولکلوریک مواد څخه دي هغه مواد چې خانوی نه مونږ راپاتې خو اوس اثرات بیخي کم شوي دي ځکه یو خو خلکو ذوق هم ورسره کم شوی ځکه هنرمندان خو نه ویل کیږي که دا راژوندي کوو نو اول باید هنرمندان ورته کار وکړي کرا کر د خلکو ذوقونه هم راویښي او ډېر خوږ صنف دی ډېر خوږه اشعار لري په کې د زیاتره مجلسی اټنونه مجلسو کې ویل کیږي او اټنو کې د سوال او ځواب په شکل ورکی یو رقم ناری دی په کې یو بل باندې غږ کیږي او سوال په جواب شکل ډېر خوږ صنف دی د پخوانی فولکلوریک مواد ډېر خوږه دي خلک باندې خوږه لري دغه راځوندي کې سره لدې چې نوښتونه کوي خو نوښتونه هم کوي هغه څه چې لرو هغه د لاس نه ورکوي هغه صنفونه هغه مکتبونه د ځان سره وساتي هغه سبکونه شیرون لنډې دي کاکړې دي نارې دي دا شاندې ځان سره وساتي ډېر خوږه دي پښتنو خوږه لګي
د نوموړې په خبره چې لیکوال او څېړونکي باید کاکړې غاړې راټول کړي څېړنې پرې وکړي او د چاپ په ګڼه یې سنبال کړي چې د مارک لګواخه وژغورل شي د یادونې دی چې په دې وروستیو کې صادق ژړک د کاکړیو راټولونه کړې چې یوه لویه ټولګه یې چاپ کړې ده
د ژوند ټول برخې د امن پورې مستقیما اړیکه پیدا کوي. کچېری امن وینو په کلیو او باندو کې به بیا شوقیان سندري وي. لخلی به د کاکړیو لنډیو سروکو او نورو فورمونو په چوکاټ کې کریږي راوځي. ځوانان به ورته اتونونه او نڅایو وکړي چې له همدغې لارې به د شفاهي ادبیاتو بیلابیلو چوکاټونو ته کار وشي. په همدې هیله نننۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. کوم رادیو ته لیکونه راستول پتی مودا دي. په کابل کې مودا پوسټ باکس شمیره ده 4410. په کندهار کې 22. په جلال آباد کې 4. په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چاري.
چو چیا کیا کیا یار انتخاب میکنن
وای کچای اومدن کل تنظیمای زور است کافی به زور اومده ان من نمیفهمم که دبلیو ایک درجه نیو کیلو هم جنگو ندارن
به حضور در گاونده هیواد پاکستان و گوری چه مدام مختلف
و بایسی یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاراج افغانستان که مداخلتون شیدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها متوازیانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر 15 بجو پوری ل آزادی رادیو نو اوری.
سلام.